صدیقی دوستانو دایو سات خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کې اوري چې افغان حکومت ډاډ څرګندوي چې پراتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان امنیتي حالات ښه شي. په عین حال کې بیا د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وایي چې افغان حکومت او پاکستان سلا کړې ده چې په خپلو کې به اعتماد بیا برحاله کوي. خو له هر څه مخکې له اجمل تورمان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر وایي جمعتونه باید له بې سوادۍ سره د مبارزې په مرکزونو بدل شي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښه لا نه لیدل کیږي. او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې داعش پر ضد هوایي عملیات کوي. د افغانستان ولسمشر وایي جمعتونه باید له بې سوادۍ سره د مبارزې په مرکزونو بدل شي. د ولسمشر غني په وینا دینی عالمان له بې سوادۍ سره په مبارزه کې مهم رول لوبولی شي. ښاغلي غني پرون د سولې د سواد د نړیوالې ورځې په مناسبت په وینا کې وویل د بې سوادۍ د له منځه وړلو لپاره د یوې ملي طرحې جوړولو ته اړتیا ده. په افغانستان کې د بې سوادو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند شوی. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د تروریزم په وړاندې مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښه لا نه لیدل کیږي. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د تروریزم په وړاندې د اسلام آباد د حکومت د ریښتینې همکارۍ په تمه دي. دوی پاکستان د تروریستانو ملاتړ کوي. تر اوسه موږ ته داسې پرمختګ نه دی څرګند شوی چې له مخې ووایو چې له تروریزم سره په مبارزه کې ریښتینی ګام پورته کړی دی. د پاکستان حکومت د تروریستي ډلو ملاتړ ردوي او وایي چې د افغانستان د امنیت له ټینګولو سره همکارۍ ته تیار دی. د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي په هغو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې زیاتې دي پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر افضل امان پرون ازادۍ راډیو ته وویل په پوځي عملیاتو کې زیات شمیر وسله وال تیښتې ته مجبور شوي دي. دی وایي زموږ پوځي عملیات پلان شوي دي او په هغو سیمو کې چې امنیتي ګواښ زیات دی په بریالیتوب عملي شوي دي. په هلمند، فاریاب، فراه، سرپل او په ختیځ کې زموږ عملیات بریالي وو او ځینې سیمې له دښمنه پاکې شوي دي. ښاغلي امان رد کړه چې له وسلوالو مخالفینو نیول شوي سیمې بیرته د وسلوالو لاسته لوېدلې دي. او اوس هم څو بهرني خبرونه خو تر لاندې دمې وروسته. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې داعش پر ضد هوایي عملیات کوي. د سپین ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون وویل واشنگتن اندېښنه لري چې ماسکو ښایي سوریې ته اضافي پوځیان او الوتکې استولې وي. جاش ارنست پر څرګنده کړه چې داسې اقدامات په سوریه کې د زیاتو خلکو د وژل کېدو او د کورنیو د بې ځایه کېدو سبب کېدای شي او دا امکان پیدا کوي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې نښته ورسره وکړي. ملګری ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ کې د روانو ناکراریو له امله نږدې 8000 تنه وژل شوي او څه باندې 10000 زخمیان شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې یو مشر ګیانی میګارزیانی پرون په جنیوا کې وویل د تلفاتو اصلي شمیر ښایي تر دې ډیر لوړ وي. ګیانی میګارزیانی په اوکراین کې وویل په اوکراین کې وضعیت د دونیسک او لوهانسک د روانو حالاتو تر اغېز لاندې دی. د روسیې له فدراسیون په سیمه کې د بهرنیو وسلوالو او د پرمختللو وسلو شمیر زیاتېدونکی دی. له دې امله له بشري حقونو او نړیوالو قوانینو سرغړونې زیاتېږي. د اوکراین دفاع وزیر پرون وویل هره ورځ یې پر امنیتي ځواکونو له دوو تر څلورو وسلوالو حملې کېږي چې په تېر یو نیم کال کې د وسلوالو نښتو تر ټولو ټیټه شمیره ده. د ترکیې په ختیځ کې پرون لږ تر لږه 14 پولیس د بم په چاودنه کې ووژل شول. دا پیښه له ترکیې سره د ایران او ارمنستان پولو ته په نږدې سیمه کې شوې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون وویل موږ په کې ډیر تاوان رسولی دی. ورسته پیښې د هغوی په منځ کې د ویرې د خپرېدو څرګندونه کوي. د ترکیې د پوځ په عملیاتو کې د هغوی زرګونه کسان وژل شوي او موږ په خپله خاوره کې د دې ډلې د تشکیلاتو پر ضد کار کوو. د ترکیې رسمي خبري اژانس اناتولیا پرون وویل د امنیتي ځواکونو 50 الوتکو ټوله شپه د عراق په شمال کې د پی کی کی پر وسلوالو حملې وکړي چې لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي دي. د ترکیې حکومت پرون تایید کړه چې ځواکونه یې د پی کی کی د وسلوالو پر پناځایونو د حملو لپاره لنډ وخت د عراق خاورې ته ور اوښتی. دول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغان حکومت وی په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان امنیتي حالات ښه شي، خو د ولسي جرګې غړي بیا اختار ورکوي چې که حکومت اقدام نه کوي دوی به د خپلو سیمو د دفاع لپاره په خپله وسله پورته کړي.
که دولت ونه توانېدو نو خلک به په خپله دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي.
د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وایي کابل او اسلام آباد موافقه کړې چې د اعتماد د برحاله کولو لپاره به هڅه کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ به سوداګري هم پراخیږي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کابل ښار امنیت د ټینګښت لپاره د چین د هیواد مرسته ګټوره ګڼي او چین وایي چې د کابل په لارو به امنیتي دروازې نصب کړي.
مهمه خبره دا چې هغه پرسنل چې په دروازو کې دی دا به ډېر مسلکي وي، ډېر دقیق وي.
دا نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اورو چې اروپایي ټولنه په وروستیو څو میاشتو کې د هغو غیر قانوني کډوالو له سیل سره مخ شوې ده چې د افریقا له شمالي هیوادونو منځني ختیځه ورته رسیدلې دي. د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا د انصاف په لټه کې او ازادي او اورېدونکو 19 پروګرامونه اورئ. ازادي راډیو خبرونه په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدل شي. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي په راتلونکو څو میاشتو کې به د افغانستان امنیتي حالت ښه شي. د حکومت د اجرایی ریاست مرستیال ویان د ازادي راډیو ته وویل چې د کابل او نورو ولایتونو د امنیت د ښه کولو لپاره ځانګړي پلانونه او تدابیر په پام کې نیول شوی دي. حکومت په داسې حال کې د امنیتي تدابیرو د زیاتولو خبره کوي چې د ملي شورا یو شمیر غړو په وروستیو کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله سخت اندېښنه څرګنده کړې ده. فرشته جلال زی پر ریپورت لري.
ولسمشر غنی پرون د ملي امنیت په شورا کې د افغانستان د امنیتي ادارو له یو شمیر لوړ پوړو چارواکو سره غونډه کړې ده او په افغانستان کې د امنیت د ښه کولو پر لارو چارو خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا خبر پاڼه وایي امنیتي چارواکو په پرونۍ غونډه کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب یادونه وکړه. په غونډه کې وویل شول چې د ننګرهار په حصارک، شیرزاد او خوږیاڼو ولسوالیو کې د حکومت زیات شمېر وسلوال مخالفان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایی ریاست ډاډ ورکوي چې په څو راتلونکو میاشتو کې به امنیتي حالت په ټول افغانستان کې ښه شي. د اجرایی ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل
حکومت تلاش میکنه تمام فعالیتهایی که
د افغانستان حکومت هڅه کوي چې ټول هغه کارونه چې د امنیت له ښه کېدو سره مرسته کوي ترسره کړي. موږ ډاډ لرو چې په راتلونکو میاشتو کې به په افغانستان کې حملې کمی او امنیت به ښه شي. اوس مهال د افغانستان په 14 ولایتونو کې پوځي عملیات روان دي. خو د ملي شورا یو شمېر استازي وایي چې افغان حکومت باید د امنیت د ښه کولو لپاره تدابیر جدي کړي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد علم ایزدیار وایي امنیت ته پام کول ډیره جدي مسله ده او په دې ارتباط باید ټینګ ګامونه پورته شي. د ملي شورا یو شمېر غړي حکومت ته خبرداری ورکوي چې که د امنیت د ښه کولو لپاره جدي اقدام ژر تر ژره ونه کړي په انفرادي ډول به فعالیتونه پیل کړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وایي
مونږ به تر دفتر 15 نیټې پورې دولت لخوا د جدي تدبیرونو نیولو تمه لرو او که دولت ونه توانېدو چې ټاکل شوي نیټې پورې د قناعت وړ اقدام وکړي نو خلک به په خپله او له خپلو امکاناتو سره دښمن مقابلې لپاره ډګر ته راوځي. او زه حاجي ظاهر قدیر نن د خپلو خلکو سره یم او داعش سره د همدې جنګ ورسره کوم.
د افغانستان پر حکومت نیوکه کیږي چې د هغو سیمو د ساتلو لپاره منظم پلان نه لري چې د پوځي عملیاتو په پایله کې له وسلوالو طالبانو نیول کیږي. داسې ګڼل سوي چې یو شمېر سیمې چې په افغان حکومت له خپلو وسلوالو مخالفانو نیولي د منظمو پلانونو د نشتوالي له امله بېرته یې سقوط کړی دی. خو د افغانستان د ملي دفاع د وزارت د اپراسیون رئیس افسل امان دا خبرې ردوي او وایي فکر نه کوم چې هغه سیمې چې موږ له وسلوالو طالبانو نیسو بېرته د هغوی لاس ته لوېدلې وي. هغوی په غلا ځینې سیمو ته تګ راتګ کوي. موږ تر هغو چې له امنیته ډاډمن نسو سیمې نه تخلیه کوو. خو یو شمېر رپورټونه وایي چې د فاریاب ځینې ولسوالۍ لکه قیصار او المار چې په پوځي عملیاتو کې له وسلوالو نیول شوي وې بېرته د طالبانو لاس ته لوېدلې دي.
و امریدل چې د افغانستان حکومت وایي پراتونکو څو میاشتو کې به د افغانستان امنیتي حالت ښه شي او د ولسی جرګې او شمیرغړي او مشران بیا وایي چې که دولت اقدام نه کوي دوی به په خپل خپلو خلکو سره یو ځای د خپلو سیمو د دفاع لپاره وسله پورته کړي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز وایي چې پاکستان او افغانستان د خپلمنځي اعتماد پر رامنځته کولو سربیره د سوداګریزو اړیکو په پراختیا سلا کړې او د همدې هدف لپاره به په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د مالی وزیر له اسلام آباد کتنه وکړي. سرتاج عزیز وایي اسلام آباد او کابل همداراز موافقه کړې چې پر یو بل به د ملامتیا اچولو لوبې ته د پای ټکی ږدي. نوموړي دا څرګندونه د شې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړې. په اړه له پیښوره د ازادي راډیو همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي پاکستان افغانستان پر دې سلا شوي چې دواړه هیوادونه به خپل منځي سوداګریزې اړیکې لاخي او پراخوي او په دې لړ کې به ځینې افغان چارواکي په نږدې راتلونکي کې د اسلام آباد سفر هم وکړي. عزیز دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې نوموړی د رواني میاشت په څلورمه نیټه د افغانستان لپاره د سیمه ییزو اقتصادي همکارو یا ریکا په شپږمه غونډه کې د ګډون لپاره کابل ته تللی و. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار کابل ته دغه سفر په ترڅ کې له افغان ولسمشر او ځینو نورو افغان چارواکو سره ولیدل او په دوه اړخیزو اړیکو سربېره یې ورسره په ځینې مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. ښاغلی عزیز د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې د کابل سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوې بې اعتمادۍ د ختمولو لپاره مهم وباله او ویل چې له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره پر نورو موضوعاتو سربېره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا هم غږېدلی دی. بحث شو چې دواړه هیوادونه باید خپل منځي سوداګریزې اړیکې لاخي او پراخې کړي. نو په دې لړ کې بعد افغانستان د مالی وزیر د نومبر په لومړۍ اونۍ کې د اسلام آباد سفر کوي سو د ګډ اقتصادي کمیسیون چارې پر مخ وړاندې شي. د اسلام آباد او کابل ترمنځ په دې وروستۍ کې بې باوري په داسې وخت کې زیاته شوې چې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو ځنډید او همداراز په کابل کې خونړۍ تروریستي بریدونه وشول. افغان چارواکو او رسنیو تر دغه بریدونو وروسته پر پاکستان کلکې نیوکې وکړې او ویل چې دا هیواد د طالبانو ملاتړ کوي او پر خپل خاوره د هغوی پر ضد کوټلي ګامونه نه پورته کوي. خو پاکستان دا تورونه رد کړل او ویل چې په قبایلي سیمو کې په روانو پوځي عملیاتو کې له امتیاز او توپیر پرته ټول طرحه ګرځېدلي دي. د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار خبریالانو ته وویل چې پاکستان او افغانستان دغه راز موافقه کړې چې پر یو بل به د ملامتیا چولو لوبې ته د پای ټکی ږدي او د دوه اړخیز باور د بیا رامنځته کولو لپاره به ګډې هڅې وکړي.
مقصد اس دورې کا اور ملاقاتوں کا سب سے پہلا یہ تھا کہ ٹرسٹ اور کانفیڈنس بحال کیا جائے اور جو غلط
دغه دورې لومړی هدف دا و چې د دوه لورو ترمنځ بیرته اعتماد رامنځته او چې کومې غلط فهمې دي هغه له منځه یوړل شي. ولسمشر غنی په دې همغږی شو چې باید د دوه هیوادونو ترمنځ بې باوري ختمه او د اعتماد فضا بیرته جوړه شي. د دې لپاره پنځه شپږ وړاندیزونه هم رامخې ته شول او پر دې سلا شو چې په دې تر کال وروسته به په نږدې راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خپل منځي باور په نامه یو یاداشت لاسلیک شي سو په راتلونکي کې دا ډول پېښې رامنځته نه شي. عزیز همداراز وویل چې له افغان چارواکو سره یې په افغانستان کې د خپلو ډیپلوماتانو د خوندیتوب موضوع هم راپورته کړې او په خبره چې افغان چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې په افغانستان کې به د ټولو پاکستاني ډیپلوماتانو خوندیتوب تامینوي. دا په داسې حال کې دا چې تېره اونۍ اسلام آباد په کابل کې د خپلو ډیپلوماتانو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې په کابل کې ډیپلوماتان د امنیتي ګواښونو له امله د سفارت تر ودانۍ پورې محدود شوي دي. دا یادونه ورده چې که څه هم سرتاج عزیز کابل ته خپل سفر ګټور بللی خو افغان چارواکو لا تر دې دمه د عزیز د سفر او له پاکستان سره د اړیکو د څرنګوالي او برخلیک په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې اوریدل شي. احمد شیبر د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
نیشنل انټرست خبرونې د امریکایي سناتورې باربرا میکاولسکي خبرې راخیستې دي چې په وروستیو کې اعلان وکړ چې دا د امریکا او ایران ترمنځ د اټومي تړون ملاتړ کوي. سناتور میکاولسکي وایي چې دا د دې لپاره د دې تړون ملاتړې ده چې له دې سره به هغه تیروتنې چې په افغانستان کې شوي دي سمې شي. دا وایي کله چې موږ افغانستان ته ولاړو نو د سیمې پر یو هیواد پاکستان مو اتکا وکړه، خو دغه هیواد دوه مخه سیاست مخته یووړ چې په زرګونو امریکایان او ګڼ افغانان د دې سیاست قرباني شول. خبرونه وړاندې لیکي یو شمېر امریکایي چارواکي په دې باور دي چې له پاکستانه پرته بل لاره نشته، خو په حقیقت کې ایران بل بدیل دی او د ایران پخوانی ولسمشر محمد خاتمی په افغانستان کې د امریکا د جګړې سخت ملاتړ کړی دی. همدارس په 2000 لومړي کال کې ایران د بوند غونډې حمایت وکړ. نېشنل انټرست وړاندې لیکي د ایران د دوو بندرونو چابهار او عباس له لارې امریکایان کولی شي چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو اکمالات وکړي. د لویدیز یوې بلې خبرونې په افغانستان کې دننه له ایران ډیر لري نه د وی پی شي د زدو نقیصې داوه مسله څېړلې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په هلمند کې د اکشن بی د شپې د هوایي برید موضوع راخیستې ده. د دې حملې په سبا یو شمېر افغان چارواکو وویل چې له مخدر موادو سره د مبارزې یولس پولیس د امریکایي الوتکو په بمباري کې وژل شوي دي، خو امریکایي ځواکونو په هلمند کې له بمباري انکار وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت مرستیال باز محمد احمدی وویل یولس پولیس په دې بمباري کې چې د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې شوي وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي. احمدی داونه ویل چې دا بمباري چا کړې ده، خو د کورنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش وویل چې د ناټو په مشرۍ ځواکونو بمباري کړې ده. نیویارک ټایمز په ګرمسیر ولسوالۍ کې د یوه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي خبرې راخیستې دي چې وایي له مخدر موادو سره د مبارزې پولیس له قاچاقوړونکو سره له نږدې سروکار لري، ځکه ځانونه داسې تیاروي لکه طالبان. حتی د دوی موټر هم هغسې وي لکه د طالبانو موټر او پر سر یې د طالبانو بیرغونه رپیږي. دغه چارواکي وویل کیدای شي د همدې لپاره امریکایي الوتکو د طالبانو په ګمان پر دغو پولیسو بمباري کړې وي. خو د بهرنیو ځواکونو ویان ډګروال برین تریبیوس وایي چې د سپتمبر په شپږمه امریکایي یا ناټو ځواکونو په هلمند کې بیخي بمباري نه ده کړې. د هلمند امنیه قمندانۍ ویلي دي چې دا بمباري د کندهار په میوند ولسوالۍ کې شوې ده، خو د بهرنیو ځواکونو ویان وایي چې په میوند ولسوالۍ کې هم دوی بمباري نه ده کړې.
تاسې زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا د کابل ښار امنیت د ټینګښت لپاره د چین د هیواد مرسته ګټوره او مهمه ګڼي. د دې شورا ویان تواب ورسنګ ازادي راډیو ته ویل چې په کابل کې د چین سفیر د هیواد د ملي امنیت سلاکار سره په وروستۍ لیدنه کې کابل ښار ته په ننوتونکو لارو کې د امنیتي دروازو د نصب ډاډ ورکړی دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړي د چین دا اقدام مهم ګڼي، خو سپارښتنه کوي چې د دې د استفادې لپاره باید پاک او مسلکي کسان وګمارل شي. یوسف خان زدران پر رپورټ لري.
په کابل ښار کې د وروستیو پرلپسې امنیتي او خونړیو پیښو وروسته چین د داسې تیاریو خبر ورکړی چې د افغان حکومت سره د دغه مهم ښار د امنیت په برخه کې مرسته کولی شي. په کابل کې د چین سفیر ویلي چې د دغه کار لپاره به افغان حکومت ته د سکین یا څارنې څلور دروازې ورکړي چې کابل ته په ننوتونکو لارو یې نصب کړي. د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چین سفیر د ملي امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر سره په وروستۍ لیدنه کې په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکړی دی.
دا همکاري د فوقلاده ډیر ارزښت څخه برخمنه ده. د امنیتي دروازې چې ژر نسبیږي د امنیتي پیښو د کمبود او د کابل ښار د امنیت سره به ښه مرسته وکړي.
نوموړی وایي چې د ملي امنیت شورا د چین دغه مرسته د مرکز کابل د امنیت لپاره مهم اقدام ګڼي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د معلوماتو له مخې په کابل کې د چین سفیر ډینګ شیجوینګ د دوشنبې په ورځ د ملي امنیت شورا له سلاکار حنیف اتمر سره په لیدنه کې تر راتلونکې یوې میاشتې پورې کابل ته د دغو دروازو د لیږدولو ژمنه کړې ده. چین له پخوانیو مرستو ورهاخوا داسې مهال په امنیتي برخو کې دغو مرستو ته زړه ښه کړی چې کابل په وروستیو څو میاشتو کې د شاه شهید هوایي ډګر مکوریانو په څیر د ډیرو انتحاري چاودیدونکو او خونړیو پیښو شاهد پاتې شوی دی. ویل کېږي چې په دې چاودنو کې استعمال شوي چاودیدونکي توکي د هیواد څخه بهر جوړیږي او د بار وړونکو موټرو په واسطه د کابل د دروازو له لارې کابل ته داخلیږي. د افغانستان د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون غړي په کابل ښار کې د امنیتي پیښو د کمولو لپاره د چین دا کول مرسته ګټوره ګڼي، خو وایي چې باید د دغو وسایلو څخه سمه ګټه واخیستل شي. د دې کمیسیون یوه غړي صالح محمد صالح ازادي راډیو ته وویل دا دروازې هلته اغېزمندې کیدی شي چې د کنټرول لپاره یې وړ مسلکي او پاک کسان وټاکل شي.
که چیرې چین یې هغه همسایه ملکونه چې وکولی شي د افغانستان په امنیت کې کومک وکړي او دغسې وسایل په دروازو کې نصب کړي، زه فکر کوم چې په سلو کې 50% کولی شي چې د نامنۍ ته د پای ټکی کېږي. مهمه خبره دا ده چې هغه پرسنل چې په دروازو کې دی دا به ډېر مسلکي وي، ډېر دقیق وي او د فساد باندې ککړ نه وي.
له دې سره که حکومت کابل ښار ته د نوتونکو دروازو تلاشي اسري کوي، ورسره داسې هم ویل کېږي چې کابل ته انتقالېدونکي ډېر چاودېدونکي مواد د فرعي لارو څخه رارسېږي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي چې که امنیتي ځواکونه په دې لارو خپل څار ډېر او د نصبېدونکو دروازو څخه هم استفاده سمه وي، د ښه امنیت لپاره ډاډ پیدا کړي.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
د افغانستان د صادراتو د پراختیا اداره وایي چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال له همدې مودې په مقایسه د تازه وچو میوو په صادراتو کې 18% کې زیاتوالی راغلی دی. د دې ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی وایي سږ کال د ډېرو اورښتونو له امله د تازه او وچو میوو حاصلات زیات شوي دي. زموږ همکار نجیبه زمان د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې له رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو د وضعیت په اړه ترې پوښتنه کړې.
الحمدلله نسبه په پروش کال کې مشکلات ډیر رفع شوې دي، لکه چې لابراتوارونه تجهیز شوې دي. په صادراتو کې تقریبا 15 تر 18 پورې افزایش رامنځته شوې دي.
داسې گزارشونه شته چې وایي صادرات سږ کال 40% کم شوي دي.
تر اوسه شاهد نه وو کې د صادرات کم سوی دي. تحقیق پلاني زموږ اداره کې چي دي صادرات ډیر سوی دي، لکه چې بارندگی کې پروش کال کې چي وو موږ ډیر انتظار درلو د صادرات پورته سي، تقریبا 30% ورسېدي. ولی متاسفانه دغه مشکلات کې د پاکستان کې د تکس او تعرفې ګمرکي کې پورته سوی دي ډیر تاثیرات پلیدي، خصوصا د تازه میوجات بکشه زی پاکستان تا و متاسفانه بجز پاکستان که نور لار نشته تکسی گمرکی پورت سویدی دیر تاثیر کردی دی صادرات و میوجات تازه و سبزیجات.
یعنی تیز خپل تاکل هدف تا شاوخوا 15% یا 40% نه است رسیدی لیاغت خپات را غلی است؟
یقینه.
د نیمه حکومت د راتګ وروسته یعنی د دایو کال په موده کې تاسو څه لاستراوړنی درلودې د صادرات په برخه کې؟
په دې باره کې د صادراتو د پاره ډیر تقریبا کنفرانسونه د مونږ شاهد یو، لکه چې د کنفرانس تیر یا زمینی ترانسپورتونه کې، ولی آنچې کې چې عملی دي زه پیشنهاد وم که دغه د اصلي استون داشته د سرخانه د پاره کې چې توجه وکړي ډیر ښه خبره ده.
یعنی عمده لاستراوړنې سږ کال تاسو نه لري؟
صرف د لابراتوارونو کې الحمدلله تجهیز شوی دی، د بانک جهانی دی یا د مسی NMD لخوا تجهیز شوی دی که د معیاري شوی دی د زمونږ لابراتوارونو یا زمونږ تذکرنامه کوالیټي سرټیفیکیټ کې چې میوجات افغانستان ته ورکوي ډېر اهمیت لري په اروپا او امریکا او نور مملکتونه. دوی تجهیز شوی دی که در حقیقت یو دستاورد اداره و دی افغانستان دی.
د افغانستان د صادراتو او وارداتو ترمنځ د بیلانس د برابرولو لپاره تر اوسه څه فعالیتونه سوي دي؟ تاسو کار نه کوئ؟
لکه چې زه پوهیږم تقریبا له 30% کې چې بیلانس برابر شي تقریبا 10% صادرات شته و 90% تقریبا وارداتی که امیدواریم که در حکومت وحدت ملی په دې باره کې ډېر توجه کوي.
د پاکستان لخوا د تعرفې زیاتوالی پر صادراتي اموالو څه تاثیر کړی دی؟ پر صادراتو یې څه منفي اغیز کړی دی؟
یقینا لکه چې مخکې ویلم پاکستان طرفه پورتکلی ډیر تاثیر منفي کړی دی د صادرات لپاره.
د وچو تازه میوو د صادراتو د پراخوالی او زیاتوالی په اړه مو د صادراتو د پراختیا د ادارې رئیس سید عظیم مصطفی هاشمی څرګندونه واورېدې.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي. د پاکستان د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر د ځینو پټو استخباراتي معلوماتو پر اساس ادعا کوي چې د بلوچو د یو خپلواکي غوښتونکي سازمان مشر ډاکټر الله نظر بلوچ د دې ایالت په مشکي سیمه کې په عملیاتو کې وشل شوی دی. ایالتي وزیر سرفراز بوکتی ادعا وکړه چې په دالبندین سیمه کې په عملیاتو کې شاوخوا 1400 سیم کارتونه او انتنونه نیولي چې وایي د هند، افغانستان، ایران او امریکا او اروپایي هیوادونو دي. نور تفصیل لکوړه د برکوال میخیل په ریپورت کې اورو.
ملیشیا ځواکونو د نور امنیتي ادارو په مرسته د روان میلادي کال له پیله راهیسې د بلوچستان په اکثرو بلوڅي او ځینو پښتني سیمو کې په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي چې تر اوسه یې پکې د سلګونو وسلوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کړې ده. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د سه شنبې په غرمه په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وویل د ځینو استخباراتي معلوماتو په اساس یې دا خبر ترلاسه کړی چې د خپلواکي غوښتونکو بلوڅو د یو سازمان مشر ډاکټر الله نظر بلوڅ د ملیشیا ځواکونو په عملیاتو
غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق ڈاکٹر اللہ نظر ہمارے ایک
دزنو ناتائج سوی رپورٹونو پاساس ڈاکٹر اللہ نظر بلوچ زمش په عملیاتو کې وجل سوی دی. ناتائج سوی ځکه وایم چې په واران سیمه کې زمش د ملیشا ځواکونو تر یو لړ عملیاتو وروسته موږ د هغه د ژوند په اړه څه ثبوت نه دی ترلاسه کړی. د هغه د ژوند په اړه کوم څرک نه دی لګیدلی نو ګمان کیږي چې هغه به ژوندی نه وي. ځکه وایم چې دا ناتائج سوی رپورټونه دي. سرفراز بوکټای وایي ملیشا ځواکونو د بلوچستان په دالبندین سیمه کې د پلټنې په عملیاتو کې یو مخابراتي مرکز هم په بشپړه توګه ویجاړ کړی چې وایي زیات اندازه وسله او شاوخوا 1400 د موبایل ټلیفونونو سیم کارډونه او انتنونه هم ځنې ترلاسه کړي دي. یوې استخباراتي ادارې مو د ملیشا ځواکونو په مرسته په دالبندین کې د وسلوالو یو مخابراتي مرکز تباه کړ چې د هند او افغانستان د استخباراتي ادارو په مرسته ترې استفاده کېده. اووه ترهګر مو په کې له وسلو سره ونیول. له دې مرکز مو 1400 سیم کارډونه او شاوخوا انتنونه هم ترلاسه کړل چې د هند، افغانستان، ایران، امریکا او نورو اروپایي هیوادونو سیمونه وو چې افغان او هندي استخباراتو، افغان طالبانو، القاعده، بلوڅو وسلوالو، جندولا او د نشي موادو قاچاقبرو کارول. دوی له دغو سیمونو په ټول پاکستان کې د ترهګرۍ په چارو کې استفاده کوله. ډاکټر الله نظر د بلوچ لیبریشن فرنټ په نامه د وسلوال سازمان یوازینی مشر و چې د نورو خپلواکي غوښتونکو بلوڅو مشرانو برعکس له وسلو سره غرونو ته ختلی وو او له تېرو شاو خلاصو کلونو یې د پاکستاني امنیتي ځواکونو په ضد د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوله. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان ملیشا ځواکونو د جون په 13 هم د ایران پولې ته نږدې په واران سیمه کې د بلوڅو د خپلواکۍ د جبهې یا بی ایل ایف په وسلوالو پسې د پلټنې عملیات کړي وو چې پکې د دې سازمان د مشر ډاکټر الله نظر بلوڅ، د ورور سفرخان او خورې شهاق بلوڅ په شمول د 14 وسلوالو د وژنو ادعا شوې وه. تر هغه وروسته داسې ګنګوسې هم وې چې ګواکې په همدغو عملیاتو کې خپله ډاکټر الله نظر بلوڅ هم وژل سوی دی. خو وروسته د دې سازمان لخوا په یوه خبر پاڼه کې د هغه د وژنې خبر رد شو.
و امریدل چې د پاکستان د بلوچستان ایالتي کورنیو چارو وزیر وایي چې د پټو استخباراتي معلوماتو له مخې د بلوچ ملتپال وسلوالو مشر الله نظر بلوچ وشل شوی دی خو تر اوسه پورې دا رپورټونه نه دي تایید شوي. اروپایي ټولنه په وروستیو څو میاشتو کې د هغو غیر قانوني کډوالو له سیل سره مخامخ شوې ده چې د افریقا له شمالي هیوادونو او منځني ختیځه اروپا ته رسیدلي دي. جزئیات د فرشتې جلال زی په رپورټ کې اورو.
د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل پرون په برلین کې د سویډن له صدر اعظم سره ګډي خبري غونډې ته وویل چې دواړو هیوادونو موافقه کړې چې د غیر قانوني کډوالو په ویش کې باید مساوات په پام کې ونیول شي.
Ich bin selten so überzeugt innerlich davon.
ما کله هم دومره ټینګ یقین نه درلود چې دا هغه مسؤلیت دی چې د اروپا د راتلونکي پریکړه به کوي او دا به څرګندوي چې موږ به داسې یوې سترې وچې په توګه چې ارزښتونه لري او فردي ازادیو ته درناوی کوي پیژندل کیږو. ټولې نړۍ موږ ته غوږ نیولی دی او موږ دانوس ویلی چې سوریه له موږ څخه لرې ده او موږ له دې ستونزې سره مقابله نه کوو. په همدې خبري غونډه کې د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې د کډوالو د ستونزې د حل لپاره باید یو دایمي سیستم جوړ شي.
Vi har i världen en human katastrof.
Ja, fascina jam che ziat wadun hata kawich la demas udeta zan class kre. Da pada se hal ki de che Russia hukumat da ghair qanuni kadwal o pada da rupai tolani praktam ni waka kre aw ili de che rupai tolana da hugu bahranun o pramasta ki do class lari che la mala ya da yash mer hiwadun o khalak dala dala muhajirat tar shwidi. Da Russia da bahrnu char wazir Sergey Lavrov parun pa Moscow ki khabar elan ta wel da ba adlanawi che ha ghiwadun che da bahranun ay ramasta kre ژر مسؤلیت واخلي او د قربانیانو لپاره بشری مرستې وکړي. په عین حال کې د عرب لیگ عمومي منشي پرون په قاهره کې رویټرز خبري آژانس ته د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه چې له سوریه د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته پناه وروړي وویل، یوازې کډوالو ته پناه ورکول ستونزه نشي حل کولی.
اتنی می بجی شوی دی له اجمل تورمان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرنو لنډی زورو.
نن په کابل کې د شهید دونه رسمي مراسم منځل کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي جمعتونه باید له بې سوادۍ سره د مبارزې په مرکزونو بدل شي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د پاکستان د صادقانه همکارۍ کومه نښله نه لیدل کیږي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په هغو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې زیاتې دي پوځي عملیات روان دي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش پر ضد هوایي عملیات کوي. ملګري ملتونه وایي د اوکراین په ختیځ کې د روانو ناکرالو له امله نږدې 8000 تنه وژل شوي او څه باندې 12000 زخمیان شوي دي. د ترکیې په ختیځ کې پرون لږ تر لږه 14 پولیس د بم په چاودنه کې ووژل شول. دا پیښه له ترکیې سره د ایران او ارمنستان پولو ته په نږدې سیمه کې شوې ده. په روسیه کې د قانون د حاکمیت لپاره د څېړنیزو کمیټې مشر د اوکراین پر صدر اعظم تور لګولی چې په 1990 میلادي کلونو کې د چچنیا له بیلتون غوښتونکو سره په جګړه کې ملګری و. او په بیلاروس کې د جمهوري ریاست یو پخوانی کاندید الیس میخایلویچ چې په 2010 کال کې له خپل هیواد تښتیدلی و، بیلاروس ته له ستنېدو سره سم لنډه موده توقیف شوی او له سفره منع شوی دی.
وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکو 19 پروګرامونه خبريږي. آیا داعش له ازبکستان نه ډاکټران استخداموي؟ اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش له ازبکستان نه د ډاکټرانو او انجینرانو په ګډون متخصصان استخداموي؟ دا خبره د ازبکستان د ملي امنیت د خدماتو یو څېړونکي کړې ده. په دې اړه زیات شواهد شته چې داعش غواړي نه یوازې له ازبکستان نه بلکې له ټولې نړۍ څخه طبي متخصصان استخدام کړي. نور جزئیات د ملالۍ بشیر په ریپورت کې اورو.
د ازبکستان ځایي رسنیو د تیرې جمعې په ورځ د دې هیواد د ملي امنیت خدماتو یو څېړونکي خوسان ماموروف له خولې لیکلي چې د داعش لخوا استخدام شوي خلک ټول جنګیالي نه دي. د ماموروف په وینا داعش له هغو خلکو سره لیوالتیا ښیي چې له دې ډلې سره د دولت په جوړولو کې مرسته کولای سي، لکه ډاکټران، ښوونکي، د برق ماهران او حتی اشپزان. ماموروف ادعا کوي چې داعش ډله له داسې کسانو سره له 40 څخه تر 30000 ډالرو پورې ژمنه کوي چې خپلې کورنۍ د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې تر کنټرول لاندې سیمو ته بار کړي. د ماموروف د اټکل له مخې له 1500 څخه تر 1600 پورې د ازبکستان وګړي د اسلامي دولت ډلې تر څنګ جګړه کوي. د ماموروف ادعاوې د ځینو دلایلو له کبله د پام وړ دي. داسې ښکاري چې دا لومړی ځل دی چې له داعش سره یو ځای شوي ازبک وګړو شمیره چې په عراق او سوریه کې جګړه کوي تر مخکینی اټکل سوي شمیرې زیاته ده، ځکه چې پخوانی شمیرو هغه استخدام سوي کسان په پام کې نه دي نیولي چې جنګیالي نه دي. دا څرګنده نه ده چې په حقیقت کې څومره ازبک وګړي له داعش او په سوریه کې له نورو سخت دریځو ډلو سره یو ځای سوي دي. ځینو چارواکو او څېړونکو بېلابېلې شمیرې ویلي دي. په دې اړه زیات شواهد شته چې داعش غواړي نه یوازې له ازبکستانه بلکې له ټولې نړۍ څخه طبي متخصصین استخدام کړي. په اپریل میاشت کې یوه چچنیایي سخت دریځې آدم المانی چې د داعش تر څنګ یې جګړه کوله په ټولنیزو رسنیو کې په سوریه کې په طبي زده کړو سنبال سړیو او ښځو د استخدام غږ کړی و. د المانی خبرې د هغې ویډیو سره په همغږي وې چې د اسلامي دولت سخت دریځو لخوا خپره سوه او پکې ډاکټرانو له نورو طبي کارکوونکو څخه غوښتنه کوله چې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته بار سي. په دې ویډیو کې د کوچنیانو استرالیایي ډاکټر 90 کلن طارق کاملې او د فزیوتراپي کارکوونکی ابو مقاتل الهندي ښکاري چې په انګریزي ژبه خبرې کوي. په دې پیغام سره چې اسلامي دولت سخت دریځه ډله به د روغتیایي بیمو پروګرام پلی کړي، دا څرګنده سوه چې ولې دغه ډله غواړي د روغتیا په برخه کې ډاکټران جذب کړي تر څو خپله ادعا ثابته کړي چې یو رښتونی دولت دی. په دې سره چې اسلامي دولت سخت دریځه ډله په خپلو سیمو کې روغتیایي خدمات پلي کوي، دغه ډله غواړي څرګنده کړي چې د حکومتوالۍ وړتیا لري. د مامروف پر ادعاو سربیره دا نه ده څرګنده چې آیا ازبک ډاکټرانو د داعش غوښتنې منلې او له هغوی سره یو ځای سوي که نه.
د انصاف په لټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه بل وی هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کړه زما د هېڅ سرنوشت نه ده.
خو مسؤولین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لاټه کې دغه خپرونه مو د کابل دوه اوسیدونکو ته ځانګړی کړي چې وایي ترکي ځواکونه یې ځمکه نیولې وه خو تر ستنېدو وروسته یې دغه ځمکه د دفاع وزارت ته سپارلې ده. صفي الله او حمدالله وایي چې ترکي ځواکونو او دفاع وزارت تر دې دمه د دغه ځمکه کراهم نه ده ورکړې.
صفي الله د وتخیلو د کلي اوسیدونکو
مشکل هم څه ده؟
مشکل دا ده چې دلته دوه قطعې مځکې مونږ د کمپ دوغان دروازې مقابل کې دا دوه قطعې مځکې د مونږ وی چې
د کابل په وتخیلو
کې کابل په وتخیلو کې و او کله چې ترکانو قطه راغله په 2002 کې دغه مځکې زمونږ دوی ونیولې سیمې ته خاردار ترې نه راتاو که او دا یې په دې نامه ونیولې چې مونږ دلته یو سم د درسي جوړوو د شاګردانو وتخیلو دپاره چې مونږ ترکي ژبه ورته تدریس کوو او بیا یې همداسې مونږ کول بیا دا بلوک راوړو دې نه یو سم درسي جوړ که بیا وروسته مونږ د خپلې مځکې را چاردیوالي کړې یو قسمت یو نیمایي د اویلۍ چې د یو بل د ترزو مې چې احمدالله ده د ده مځکه هم را سره شریکه ده په دې ساحه کې
همدوی چې اوس تاسو سره
اوس چې دوی مونږ سره اوس راغلي دي د دې مځکه هم را سره شریکه ده. بیا وروسته د یو کال نه دا کراپ سي جیګه شول یو نیم سلو شو بالاخره $200 ته میاشتې راغله. بیا په دغه څو میاشتې مخکې چې ترکانو کله دا کمپ خوشي کاوه دوی خلاف د دغه پروتوکول چې مونږ سره امضا کړی و پروتوکول کې سره راغلي وو چې کله دا مځکه مونږ ځو اسناد دور تسلیمی به ترتیبو صاحب ته به د امځکه تسلیمو بیا بکرا قطه کیږي مونږ ته د امځکه تسلیم نه کړه بدون دې چې دور تسلیمی اسناد ماده کی د امځکه واخیستل وزارت دفاع ته مدیریت پالیسی ده چې بخش د وزارت ساختمانی د وزارت دفاع پورې لري دې ته تسلیم کړه هغه امځکه مونږ
به تاسو بیا لار نه لري مراجعه مون کړه چې ورته مون ویل والد دوی د سکارو کو
مونږ دوی ته خو ورغلو بار بار ورغلو دوی ویل چې تاسو ورشي خپل موضوع مشکل د وزارت دفاع سره لګي مونږ ته ویل چې پروتوکول خو تاسو کړی د وزارت دفاع ته مونږ په سره کوم شو ویل تاسو ورشي ریاست ساختمانی وزارت دفاع ته غوښتي تاسو موضوع حل کی مونږ مکمل د اسناد سره پروتوکول سره د قوالی سره او دا یو مسله چې دوی خپل ترکانو د اسناد مونږ واخیستل قوالی واخیستل دوی مراجعه وکړه ول سوال دي سبس ته الته دوی خپل مخکې د دینه چې پروتوکول مونږ سره امضا کی دوی خپل د اطمینان راوړ چې دامزه ک د دوی د قوالی درست دي کا سر کې سب ده د شان دي د دولتي مزکانه ده پس غیر مونږ سره قرارداد وکاو بیا مونږ چې مدیریت ساختمانی ته مکمل د اسنادو سره پروتوکول او د قوالو دو سره ورلو چې دغه مځکه دغه موضوع د مځکه مونږ ته خوشی کی مدیریت ساختمانی ویل مونږ به څور ویل تقریبا یو میاشت به تاثیر شي د موضوع به حل کی یو میاشت به چې ورغلو د مونږ سره کوم توافق ته ونه رسیدل ویل تاسو ورشي موضوع ترکانو سره لکی یو وخت چې مونږ ورغلو ترکانو د مځکه خوشی کړي او وزارت دفاع ته تسلیم کړي او اول پیسې د کرای مونږ ته ندرا کړي د اخر هم ندرا کړي پروتوکول هم سره نه د فسته کړي مونږ مځکه به سرنوشته د وزارت دفاع په لاس کې نه قرار کې یو د موږ همزه کې نیولې ده تقریبا اویلیګانو ما بین کې راته سیم خاردار تیر کړه
او احمد الله خان تاسو څنګه
د ما او د سپی الله خان نن مشکل کوم خاص دغه نه ده خو صرف دغه نه زیاتوم چې وزارت دفاع په کوم وخت کې چې دغه عریضه مونږ وکول هغه هم راضي او په دې کانی و چې د ازمکه د دوی ده ولې نه پیګو چې مشکل څه و داونه ترکیانو تن سپارښتنه وکول چې د دوی مشکل تمام حل کړي او مونږ ته د مشکل مو پریدي ولې فساد ده چې دوی راغله او پکې واړول دوباره نه غوښتل چې موږ ځمکه خوشي
اوس وزارت دفاع ته څه جوړ کړی
هیڅ هم نشته ده هیڅ هم نشته ده
مغه یو سیمه خاردار پکې پرو ده نور څه نشته
نه څه خالی ده نه کوي
خالی ده نه خالی
ده فقط په دې نامه چې ترکان نیول او دوی ته سپارل
او بس هیڅ خالی ده
هیڅ او تاسو تکرام څوک نه درته
نه 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 هیڅ کرام
نه نو سم غوښتنه څه ده
ما غوښتنه دا ده چې دغه د قانون د لحاظ نه دا خو شخصي مځکه دي، شخصي ملکیتونه دي، او دا خو د تعرض نه مسونه دي. موږ ته چې مطابق د پروتوکول دا مځکه موږ نه نیولې، باید موږ ته بیرته تسلیمي راکړي. بیا چې ترکانو لاړو موږ ته تسلیمي را نه کړه، نو دا وزارت دفاع باید موږ سره دا ظلم ونه کړي. موږ مځکه را د خوشي کې دا خو شخصي قوالې مځکه دي، دا خو د وزارت دفاع د مځکه پورې کوم ارتباط نه لري. که وزارت دفاع دا نیسي، نو دوی د خپل اصل موږ ته رای کوي چې دوی په کوم اساس دا موږ مځکه نیولې ده.
موږ دغه ستونزه د ملي دفاع د وزارت له وایاند دولت وزیري سره د صفي الله او حمدالله په حضور کې طرحه کړه.
وزیري صاحب، اول خو تاسو ته سلامونه وړاندې کوو. د انصاف په لټه کې پروګرام ته یو کس د کابل د وتخیلو نه دوی دلته تشریف راوړی دی. یو مشکل لري په دې اړه چې دوی کومه ځمکه درلوده په وتخیلو کې، او هغه ځمکه ترکانو فکر کومه نیولې وه. تاسو پخوا هم دوی سره کومه اندازه مرسته کړې وه. دغه خپل مشکل تاسو ته وایي، ځان معرفي کوي. که تاسو مهرباني وکړئ د دوی دا خبرې واورئ په لنډه توګه. مهرباني، ځان معرفي کوي په لنډه توګه.
صفي الله د وتخیل نه سلام او احترامات تقدیموم. د دوغان مخامخ مځکه چې ترکانو سره موږ قرارداد کړی و، موږ مځکې نیولې وې. هغوی سب دغه مځکه موږ دغسې بې سرنوشته یې خوشې کړه، او دغه یو څه پیسې د تیرو کلو موږ پرې پاتې وې. د اخرې پیسې موږ پرې پاتې شولې او لاړو. اوس هغه ساحې ته موږ ورتلی هم نه شو. موږ ډېرې عریضې سب د تاسې وزارت دفاع ته هم ته راغلو، دغته د شعبه د مدیریت پالیسۍ ته. او بیا مالته هغه قومانداني چې کومه قومانداني چې اوس هلته تاسې کنډک د هغو ته عریضه هم ورکړه، لیکن موږ چا هر څه بي چا وانه ورېد. مجبور شو ازادي راډیو ته مراجعه وکړه.
وزیر صاحب، مهرباني، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
مننه. خبره دا ده چې دا خو د اسنادو له مخې باید خبرې وشي. دوی باید لاړ شي زموږ ساختماني ریاست ته. موږ یو د ساختماني ریاست لرو، هغه هم په د چارې د مسعود سره دلته نږدې دی. هغلته دې ورشي، رئیس د ساختماني سره دې نږدې نه خبرې وکړي. که چېرې په دفاع وزارت پورې مربوط وي او د دفاع وزارت په هغې کې کار وي، هیڅ ممکنه نه ده چې دفاع وزارت د هغې په حل کې مرسته ونه کړي. دوی دې هم رئیس د ساختماني سره دې خبرې وکړي. کله چې هلته ورغله، دوی کولی شي چې بیا ماته په همدې تلیفون باندې تلیفون وکړي. زه به رئیس د ساختماني سره خبرې وکړم چې دوی سره څومره مرسته له لاسه کېږي، مرسته هم ورسره وکړي او مشکل یې حل کړي.
مهرباني
وزیر صاحب، موږ قبلا مخکې دې چې دا ترکان دا کم خوشي کې صاحب، موږ پالیسي مدیریت ساختماني غوښتي وو. موږ مکمل اسناد ورته ورکړي دي، د قوالو د مکمل اسنادو د پروتوکولو سره، او هغوی ته ورکړي دي صاحب. هدایت یې ورکړی و چې صاحب
چون دلته بل کس هم راغلی هم دوی سره، او د هغوی ځمکه د هغوی دس. مهرباني، تاسو هم خپل مشکل و.
احمد الله ایما یو تن د دغه ځمکه صاحب، هغه مدیریت د پالیسۍ ته یو انجینر د سلطان په نامه هغه ترکانو ته هدایت ورکړ چې دوی مشکل مکمل خلاص کړي، او دغه لانجه آینده کې موږ ته مه پرېږدئ. ولې بیا هم هغه کوم ورکشاپ چې د شاد شمشیري ولی زیارت سره د هغه چې دلته راغی، هغه کې ته وایي چې تاسو څنګه ده او څنګه نه ده، بیا هم موږ خپل اسناد هغوی ته ورکوو چې بیرته موږ معلومات درکوو. ولې تر اوسه پورې موږ ته خپل معلومات نه ده راکړی؟ مکمل اسناد موږ ورکړي دي.
دا تلیفون باندې دا مسله نه حل کیږي. تاسو هماره ریاست ساختماني ته لاړ شئ. زه تاسو ته په مینان باندې وایم، که چیرې دفاع وزارت پرې مربوط وي او د دفاع وزارت له خوا نه دا کار شوی وي، دفاع وزارت حتما حلی دا مشکل کې مداخله کوي او حلی. که دفاع وزارت پرې ارتباط ونه لري، ایس پور پرې مربوط نه وي، نو بیا د بل هغه ځای ته مراجعه وکړي چې هماغې پورې اړه ولري. او تاسو ساختماني ریاست ته لاړ شئ، هلته یې وګورئ. زه بیا ما ته تلیفون وکړي، زه به خبرې ورسره وکړم چې دا مسله په چا پورې مربوطه ده او کوم ځای ته رسېدلې.
وزیر صاحب، مننه. یو شی ته په یاد ولره چې دغه دا په سره یاداشت دي چې دا د درې چهاردیوالي ګانو د درې کورو د درې فامیلو تر مابینه دا یو چهاردیوالي ده چې یو قسمت یې د وزارت دفاع په تصرف کې ده، او نوره زیاته دغه ځمکه دغه چهاردیوالي د موږ په خپل تصرف کې ده.
خو زما تاسو ته وویلې چې هلته وګورئ، که چېرې د وزارت دفاع مسله وي، هلته تاسو ساختماني ته لاړ شئ چې موږ خبرې ورسره وکړو، اسناد مو ورته ویسئ، بیا ما تلیفون وکړئ، زه ورته ووایم چې په هر شکل وي دا مسله حل.
وزیر صاحب، دوی دلته اسناد هم راوړي دي. هغه اسنادو کې د ترکانو لیکلي دي، مکتوبونه شته دوی سره. هغوی ویلي دي چې دغه ځمکه موږ وزارت دفاع ته ورکړه. دوی ټول هغه ته مرایل، هغه مکتوبونه، کوم اسناد، پروتوکولونه ټول لري. نو هغه سره
به دا مسله ساختماني الولې شي. په تلیفون کې زه ورته بس دستي ماته راوړې، زه امضا کوم چې دوی ته ټول ورکي. په دې باندې خو نه کیږي کنه.
بالکل، یعنی
تاسو ورته وخدله دوی د لاړ شي ساختماني ته. هغه مسؤل ځای دی، هغوی سره د خپل مسله یاده کی او بیا دې ماته تلیفون وکړي چې زه یې مسؤل کس ته ووایم چې په مشکل کې ورسره مرسته وکړي.
یعنی تاسو دغه ډاډ دوی ته ورکوئ چې تاسو به دوی سره کاملا همکاري وروسته تر هغې بیا کوئ؟
زمونږ دنده ده، زمونږ دنده ده. ما مخکې درته ووي که چیرې په دفاع وزارت پورې اړه ولري هېڅ ممکنه نه ده چې موږ مرسته ونه کړو.
کور ودان وزیر صاحب ډېره مهرباني، ورځ په خیر، ډېر تشکر، خدای پامان. تاسو هم کولی شئ خپلې ستونزې له موږ سره شریکه کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې بیا ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسېد. د نن ورځې پروګرام د یو شمېر هغو دوستانو په خبرو پیلوو چې د پوهنې او معارف په برخه کې خپلې ستونزې، شکایتونه او نظرونه را سره شریک کړي دي. د خبرونې تر پیل د مخه دا یادونه کوم چې دا پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د راغلو ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړېږي. نور مونږ سندوم راځي ستاسو پیغامونه په ګډه واورو.
عبدالسلام د پکتیکا ولایت نه خبره کوم. خوشامن ولسوالی، د پکتیکا ولایت خوشامن ولسوالی زه په تماس کې یم. زما دغه پیغام د ورور دغه د معارف په برخه کې، دغه د موږ علاقې پسې دا څه مکتبونه دي خوشامن ولسوالي او ډیله ولسوالي چې د دې مکتبونه فعال شوي دي، هېڅ مکتب نشته. نه یو کتاب شته، نه یو هلک شته، نه یو ماجد شته، نه یو شی شته. د مکتبو پیسې را روانې دي. دغه مشرکان چې زموږ د هلته دي، معنا که وکیلان صاحبان دي، که رئیسان صاحبان دي، که ولسوالان صاحبان دي، طالبان یې ګډې سره راباسي، دفته وختلته ګټې سره جلا کوي چې هر کال تنخواه روپۍ راووځي، هغه نیمه یې د ولسوالانو په جیب کې واچي، نیمه یې وکیلان په جیب کې واچي، نیمه پیسې طالبانو ته ورکړي، هغه یې په جیب کې واچي. نه کتاب شته، نه مې یو هلک تر اوسه یو سبق ویلی دی، نه یو خط ویلی دی، نه کتابونه چې راغلي دي. په هغه رقم کتابونه په ګودامو کې پراته دي. دا یو کتاب په ټول ولسوالي کې، نه په ماجک کې شته، نه په یوجي کې شته. یو ځای خو مه ګڼه، که په اول کال باندې لا لږ لږ یو داسې یو مکتب به شي دي، هغه به هم په خیمه کې یو شی نشته. نو وروره دې ما دغه پیغام ده چې دغه حکومت دې پوښتنه وکړي، څېړنه دې وکړي د دغو ولسوالیو چې دا مکتبونه شته که نشته، کله چې پیسې روانې دي هغه یې دغه خاینان خوري. وسلام.
زالم خان زابل ولایت د ساجل ولسوالي خبره کوم. موږ معلومان دا اووه میاشتې کېږي چې تنخواه یې نه دي اخیستې. معلومان ډېر در بدره دي او درسو ته لاسه مه زړه نه وړي، شاګردان هم نه راځي. نو د خواهش کوم چې دا ټول مسؤول چارواکي خبر شي او د معلمانو ستونزو ته رسیدګي وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د غفور د کندهار ولایت د معروف ولسوالۍ خبره کوم. موږ د معروف ولسوالۍ کې یو مکتب هم نه دی فعال. معروف تصویر دا هیله ده چې معروف ته یو سم حالت راواسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ازادي د راډیو کارکوونکو څخه دا هیله او ارزو لرم چې زما پیغام زموږ د افغانستان ولور مشرانو ته ورسوي. اداری فساد کی ډیر بیغه وکي چې خپل اداری فساد ورکی اداری فساد مرادی خواته خپل ولس باندې پام وکي خپل ولس ته فکر وکي ولس مو په یونو کې لمبیږي ولس مو در بدر دی ټوک ټوک دی زهیر دی دا به کله ته ستزړه شي کې کله به سیس مرهبانی دغه وغواړي چې موږ په سر لاس ونیسي موږ ته سره همکاري کوو چې ولس خوشحاله نه کړي ولس سره کومک ونه کړي ولس سره همکاري ونه کړي د ولس په سر لاس ونه نیسي د ولس ورځې کې ساتي فکر ونه کړي اس وخت دا دولت نه جوړیږي نه جوړېدای شي نه د حکومت کولای شي نه د حکومت به د ولس وکړي خپل اداري فساد ورکړي خپل ځان اصلاح کړي ولس له ځانه خوشحاله کړي ولس یې د ځان کې دی هم حکومت کولای شي هم ملک جوړولی شي دا خپل ټوک ټوک ملک مه بالا زیروي د خپل ولس مه زیروي د خپل کونډیانو ماشفانو مخبرو ته فکر وکړي نو ستاسو څخه ډېره ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
دوستانو زما دا پیغام هیله کوي چې لوړ مقاماتو ته ورسوي د غزنی په ولایت کې د مقر په ولسوالۍ کې هر ورځ موږ د دې شهیدان یو چې د ملي اردو درې او څلور موټره تیل پروشانو ته ولاړ وي او تیل ورباندې خرڅوي بدبختانه چې دا هغه د فقر او د ملت په وینو باندې یو شی راغلی دی او بیا له دې ملت سره ډېر غټ خیانت کېږي دا بېرته خرڅېږي د څو روپو په مقابل کې هیله کېږي چې لوړ مقاماتو ته دا غورسویست او د دې شانو مخونی ولسی یوازې په دې ولسوالۍ کې نه تاسو ټول ولسوالۍ کې باید دې مخونی ولسی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم خدای دې وکړي چې زما د پیغام نشر کړي زما د اشرف غنی صاحب څخه دا ورستم د دغه کوم تاوتری خوالي چې نن په افغانستان کې وجود لري د دې غټ سبب او لامل دا دی چې کوم دولتي چارواکي په ولایتو کې په خپلو ولایتو کې په دندو ګمارل شوي دي دغه دولتي چارواکي د پلار او د نیکه شخصي نظام د خلکو سره فعالي د دولت په وایسته باندې د دولت په اوږه باندې د هغو سره شخصي نظام فعالي هغه په یو بل نامه باندې تورنۍ د هغو کسانانو سره شخصي نظام فعالي چې هغه په دولت کې وایسته نه لري په دولت کې قدرت نه لري بیا کوم خلک دي مظلومان او غریبان خلک دي ځمکې هم د هغو خلکو د لاندې کېږي زور او ظلم هم پر هغو خلکو باندې کول کېږي په مابس باندې هم هغه خلک نه نیستل کېږي بې معنا بې پوښتنې بې درویژنې نو د اشرف غني صاحب څخه مې غوښتنه ده د هغه دولتي چارواکي چې په افغانستان کې په هر ولایت د هر ولایت ته دي په نورو ولایتو کې په دندو باندې وګماري او هر ولایت کې د نورو ولایتو د راوصل سي نو په دغه قومي او شخصي نظام یو ورک سي او کچېری داسې عمل نورم جریان پیدا کی هغه د قوم او بي وایسته خلک او سپو حکومت کې رتبانه لري نو هغه مجبور کیږي چې هغه د دولت مخالفین سره ځای شي نور مو وخت نه سم السلام علیکم
السلام علیکم زاد المند ولات خمرجت خبر کوم ور ګر لسکاله کیش د غریش عمومي د تکشنول د خانیغه فنامه دي د رئیسه دیاری ده چې ور ور مرجا اگر د وچه کړیو څه کو بنسته تاسو راځي د کوشنی از د شنغزا کوشتن بلکره پر مخه وځي څه کو بنسته سره ورځ په یو نامو په بل نامو وو چې برخره پیګا چې پر وبو تجارت شروع کړی دي د کانال پر وبو باندې د بوغرا پر وبو د المن پر وبو تجارت شروع دي وروره د دې دولت همش بازار دا دولت بیل فساد بیل رشوت بل ولار نه لري څګری سره ونه چې په یو کې وشتري نه سنه کول څه نه شي سره پر پر سره سرور خلګي خپل ته وار نه رسي د وره زو څه دا و څنګه چې په غنی دي چې ول فساد ورو کوم دا شم تر تر کړي دره باندې تور شپ او غوړ ول وره دا ما خبر وره سي و سلام
السلام علیکم ما د ازادي رادیو ته د غشتنه د چلته په اورډر کې په ویش کې دا مالیه والا راغلی چې څلور تنځه مانیمان دي که دغه والا چې دا مالیه چې ټولې دا اوسه او شپږ سوه دوکانه په دا منډې کې دي دا ته اره وته دی وایي چې درې درې زره افغانۍ غواړم او موږ ورته وایي چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي یا موږ ته دلې راکوي دا اوس دي خپل کورو ته وړي او که افغانستان په دفه کېږي دغه دپاره د مالیه وزیر دپاره دا غوښتنه لرم چې دا تاسو ته دا دغه څه وسی زه درې زره افغانۍ پر هر څه باندې غواړم په ومنډې کې دا ورته وځپانې مبارتي حساب سره وو موږ ترې چې موږ وړو افغانستان بانک ته وایي مشترک وي ډېر مننه
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو سلامونه وایم. افغانان او افغانستان هغه وخت پرمختګ کولی شي موږ د خپلو تولیداتو څخه ګټه واخلو او د خپل هېواد تولیدات نور استعمال کړو، نو هغه وخت بیا موږ د خپل افغانستان پرمختګ کولی شي. سوچ هر ملک چې د خپل هېواد تولیداتو څخه خپل ولس ګټه اخلي هغه رانیسي، هغه ملک پرمخ تللی وي. نو که موږ هم داسې وکړو چې د خپلو تولیداتو څخه استفاده وکړو، موږ به راتلونکي پرمختللي هېواد وي افغانستان. او که نه وکړو د خپلو تولیداتو څخه د بهرني هېوادو سره وړو، نو موږ به وروسته پاتې هېواد یو. دا دې وکړي چې ټول افغانستان د خپل هېواد د تولیداتو څخه چې کوم څه جوړېږي د هغه استفاده وکړي، چې خلک پر کار شي، نورې کارخانې جوړې شي او پرمختللی افغانستان ولرو. وسلام، خدای په امان.
السلام علیکم آزادی راډیو ټول کارکوونکو ته سلام علیکم. وروسته د سلام زما دا پیغام د زه شاه محمود استازي هرات ولایت نه خبرې کوم. موږ د لارې د امنیتي جګر په ازادي په لارې موږ لکته کوي او طالب په نامه موږ کته کوي، د پولیس په جامه کې کته کوي، د ملي اردو په جامه کې کته کوي. موږ ډېر په ازادي ډېر په تکلیف یو، موږ د حکومت له چارواکو چې دا هیله ده زه د لارې د امنیت ونیسي، د یوران بېچارهګان کته کوي. بیا یې ډېر سخت ظلمونه ورسره کوي. بیا یې وروسته کورو ته زنګ وایي چې تر پنځه لکه افغانۍ رالېږي، سړی مونږ خوښی کوي که نه نو سړی وژنو. نور موږ چې ډېر په تنګ یو، ډېر په تکلیف یو، د موږ غمه باید حکومت وخوري او که نه خوري نو چې موږ بېچارهګان څه وکړو. د لسو زرو په مشوانانو دوی پنځه لکه افغانۍ اخلي، بیا ورې دوره ظلمونه ورسره کوي چې کتاب وکې اچوي، پسپس وکې اچوي. نور راته بې خله خپله ژوند په تنګ یو. وسلام
ابری سلام علیکم. زه ملک شهرزاد لپاره ولایت د پدارو دولس والی مطابق اجازه د کلي شیزن کوي. ورا کدا یو پیشنهاد لرم مل مقامات سره په پیشنهاد ورسو. زموږ پښتون هر کې به بابا د وانسو د مواد په شی دی سمونه په شی دی ټول چې تاسو اوسې په شهر کې یو تا چې نه په اخره ګرځا دوه یم چې د نن مریض هم په لیاز سره مقامات ته وځي. دا ځان مخ وګرځي چې په نور باندې سامان پاش مو څو په نه خواته لاس. وسلام
مسلم یار، خبرې کوم د ننګرهار نه. زما د چارواکو نه دا خواسته چې دوی دا پوسټې یا هر څوک چې دا ټولې خرڅوي او چې غریب خلک دی هغه په اردو کې دي، په ملي پولیسو کې دي، په سرحدیانو کې دي، هغه غریبان په کې مړي بیا دی. یو لک روپۍ ورکړي یا 500 سره والا مړی څومره چې دوی غریبانو په دښته کې پراتی دي. زما د دېونه هیله ده چې چېرته تاسو نشئ ساتلی همدغه پارچوانات محب وطن خلک دی. هماغه ته راشي دوستم وګوره چې ټول علاقه خپله پاکه کړه. په دې نور افغانستان کې خلک نشته چې د خپل علاقو ته پاتې یو له دې وطن حفاظت وکړي. السلام
سلام علیکم. زه غواړم چې هلمند څخه راځي داسې د دغه هلمند خلک موږ غواړو چې امنیتي ملوره یې چې واجب صاحب یې کومندان صاحب یې داسې نه دي چې دې کارونه نه کوي. دلته راشي هلمند په مسلک نه ولا دی، د بل زامن دي زنګیر دي. په مساکله کې تقریبا شپږ یا کسه کېږي په شهادت رسېدلي. په نوزاد کې که د سوه چې دوه سوه په شهادت رسېدلي هم پولیس رسېدلي د علي عبدلي خا خو مسې زرک نه معلومېږي. موږ غواړو چې که کراري راولي په هلمند کې زاړه خلک دي ځای پر ځای کوي. موږ د دې څخه ډېر خوشحاله راشي رئیس جمهور صاحب څخه په شرفني صاحب څخه د ډاکټر عبدالله څخه. السلام علیکم. بالا السلام علیکم.
بلې السلام علیکم. زه همدا د هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ نستاس ته پیغام پرېږدم. موږ د ناوی په ولسوالۍ کې د طالبانو هیڅ شتون نسته او ښه امنیت دی. او موږ د حکومت څخه دا هیله کوم ته ښه پروژې راوړي او ښه کارونه وکړي. وسلام
سلامونه نیکې هیله او احترامات صدیق الله نه زابل څخه. زما د لوړو مقامات څخه دا خواهش دی چې په زابل کې د بیکاری واجه زیاته ده او ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي.
زه د یسودو د اډې د کلي نه خبرې کوم. زمونږ کلي کې برق راځي او زمونږ د کلي مشران ډېر روپۍ اخلي، نه پوهېږم چې دا څه شی اخلي. دا ډېر زیاتې دی. وسلام.
زه د غزنی ولایت نه میرویس خان وردګ خبره کوم. مالې کورنۍ درې تنه اطفال چې د لاسو
کلو عمر لري د غزنی ولایت په هزارګي سرنوالي او هزارګي محکمه د هزارګي سرنوالي کې په معبس کې دوه کاله کېږي چې په زیرزمینی په زندان کې اچولی دي. د دې سرنوشت نه معلوم د دې حیات یې ور برباد کړو. د غزنی په ولایت کې په پښتنو باندې تجارت شروع دی د هزارګانو لخوا. دلته محکمه هزارګي سرنوالي هزارګي پولیس هزارګي دي. په دولت کې ډېر فساد اوج ته رسېدلی دی. موږ شکایت نه اوري. څوک موږ هیله کوو د خبریالانو ژورنالستانو نه چې د غزنی ولایت په پلانسۍ کې د دوه میحوزې اړوند ته مابس د اطفال دی په زیرزمینی کې موږ اطفال ساتل کېږي او له موږ نه په وار وار باندې پیسې اخیستل شوي او نور انا غواړم موږ هیله کوم لا یو نامال بین ملي ټولنې چې دې قسم فساد وحشت ظلم او کفر مخه ونیسي. وسلام
دوستانو تاسو نظرونه شکایتونه او ګیلې مو د خبرې کړې د خبرونه مو هم دومره و تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مرسا.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 8 او یو نړیوال شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.